سلامونه، احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیسه ده. د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوې. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي راډیو د تیر په څیر د بې پرې او پر وخت معلومات خپرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کېږي چې یاد لایحه د سنا مجلس د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. پخوا له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی و. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پر ورځ د جنوري په 10مه په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې پر ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوي چې په هرنایي کې د وسله والو په یو پټنځای کې له سختې نښتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسله وال وژل شوي. دا روشانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنه الخوارج خطاب کړی دی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو لپاره دا اصطلاح کاروي. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی او خپلواکو سرچینو د پاکستان پوځ ادعا نه ده تایید کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنۍ او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړ ګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړیو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له روسه له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ماليزیا ته ماته ورکړه. د آسیا د ملتونو په تلولې لوبو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په نننۍ لوبه کې افغانستان 6-0 ماليزیا له مخې لري کړه. لدی وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړی لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په تلولې کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې پورس د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له 19 کلونو د لشمره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د آیرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لوري فیصل خان شینوزاده یو سلو درش په تمنډه وکړي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربه توپ د جنوري په 15مه پیل شوه دی چې پایلوبه به د فبروري په 16مه ترسره شي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا په دې ورستیو کې د محاکمو جزایی اصول نامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصول نامې په حق لم د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسد الله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه تر ټولو د مخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو او ردونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایی حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټول اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامی ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټول اسناد په مقابل کې ده، او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د په افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسله باید سرګند شي، روښانه شي، چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقی متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون نشتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقی لوی بحران موجود ده په افغانستان که معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. به همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري، او په افغانستان که قانون خو نیوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وقت پوری دوام لري، او حتی یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خو هم مطرح و، مگر په افغانستان که هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو تمسک القضات الامانیه، دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داود خان فقید په وخت کې نافذ شو، دیر یو قوی جزایی قانون ده چې دا قانون سلپسله د افغان د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهبو پکې ډیره ګټه اخیسته شوې ده او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مگر متاسفانه دا اصولنامه چې وضع شوی ده، دا اصولنامه ټول مواد یعنی 109 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مثلا مطرح ده کوم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي، یعنی په دا مو د تاریخ بعد د اسلام نه په دا زر کاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مسله مطرح ده چې کوم فقه خو یو وخت په اسلامي نړۍ کې په اسلامي وادونه کې د قانون حیثیت درلود، یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر، د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسایل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، اوس خو زمانه بدل شوي ده. او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډېر غني ده، د اسلام فقه ډېر غني ده، اصول لري. خو د فقهاو په قول زمین و زمان چه ورته وایي، یعنی زمانه چه بدل کیږي، خو معلومدار احکام هم باید د زمانه د بدلولو پر اساس باید بدل شي.
مننه.
یعنی قانون مهرباني.
مننه جناب امیر صاحب. په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلې دی، کومې مادې له حقوقي او اجرایی اړخه ډېرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې، په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق کول ده. مګر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم په دامه اصولنامه کې. دا اصلي اندیښنه ده، دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده. او معلومدار باز مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده، چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوي دي په څلور طبقه، علما و اشراف و متوسط و طبقه پایین. دا طبقه پایین دا خو ډېر بد معنا ورکوي جامعې دا ویشل. دا خو دا مطالب ده چې معلومدار په یو وخت کې دا مسله حتما په کوم فقهي کتاب کې مطرح شوی ده، یا مثال ګمان کوم چې پر عبدالمختار کې دا موضوع مطرح شوی و. خو هغه زمانه بلا زمانه و په اوس وخت کې دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چې د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده. په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چې اغکیږي توپیر کیږي د قرآنی حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله.
د تقوا پر اساس.
بله.
نه ده دا چې علما او بخنه غوړم آخري جمله
مهرباني
یعنی داسې ویشل شوی ده که یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف دی که په اشراف طبقه وي یا متوسط یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوی ده چې دا سل پر سله د اسلام د مبین دین د ارشادات په مقابل ده او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل او همچنان د بین المللي حقوقو پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده هغه میثاقونو چې افغانستان په کې لاغ کړې ده او ملزم ده چې باید د هغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ل انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ غوی مشخصا د دغه ټیټه د بقیه پاکلوي چې وویل چې د دین مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو اقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله.
سخنگو نطاق دی حکومت خو تاس تجربه لري تاس ژورنالیستی هستی پیگی چی اگوی خود مامور ده او مامور معذور ده و فقی اصولو که هم مامور معذور ده اگه خود باید یه توجیه غولاندی که یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه دا خود مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی یعنی مانای داده چه دوی اقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرم بی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کیی دا افغانستان شروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کیی دا ویشل خبرت سوال لانده ده او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده جامع وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه تاسو حتما اوریدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل حتی یو نوه تعنی ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده
د پاکستان د علماء د یوې نیوکه هغه شاید یو څه سیاسي انګیزه هم لري په صورت د بحث ول دي. جناب امیر صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په اکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوی دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نائب ده ترڅو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوي وشي. پدې هغه لکه تاسو
ورغبئ متاسفانه دا نو توجیه دقیق نه ده. دا توجیه مسله لا پیچل کوي متاسفانه. اصلي مسله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي. اصلی موزل په افغانستان کې دا دی چې اول باید قانون اساسی را منځته شي او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې خو به طالبان راتب نه سلور نیم کاله تیریگی، مگر افغانستان خو دست ایواد ده چه ده خو پا دغا سوال لسو کال که یو اسلامی ایواد و اسلامی ایواد و اسلامی ایواد ده اسلامی ایواد بوی او پا افغانستان که ده قانون و ده مطالب خو دیر سابقه لری ده اقل یو قرن پا افغانستان که ده مسائل سابقه لری پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه خو پا افغانستان که سابقه لری قوانین موجود و پا افغانستان که نه تنها قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نور قانون ده سالنوالی ده طول مسائل موجود و ده مثلا نه تنها ده جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مسئله د خلق و حقوق غصب کوي سلب کوي او یو نوع تشنج رامنځته کوي او نه تنها د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل اضرار ډېر دی متاسفانه. یعنی دست خونی که چه یوازی پا یو وصول نامه که طول اجراعات ده محاکم تنظیم شید دا خو موضوع خو واضح ده چه یو جرم اجراعات جزایی چه ارتوایی باید واضح وی ده پولیس ده صلاحیت اشفی ارگانون صلاحیت ده سارنوالی صلاحیت او بعد ده غنه ده محاکم صلاحیت مستحکیهی و هم دی خاطر یوازنی لاره یوازنی بدیل یوازنی اولاندیز دیمون دی تولین لخوانه داده چه
باید مشره استاد اولاندیز با تو بیا راشو پای که بلا پختنه داده چه بخنه غوالم چه استاد خبرم قطع کردیم بل پختنه داره چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیده خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب دي تعذیب ور او تعذير ور دي. څه فکر کوي چې د دغه اصول نامه تدوین کوم سیاسي انګیزې هم لرلی شي یا نه؟
معلومدار بالکل تاسو پختنه پر ځای ده دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري معنی داده چې دا اصولنامه چه وضع شویده ده طالبان و ده مشر لخوانه دا ده طالبان و ده مشر ده سیادت بخاطر ده هغه ده شخصی استبداد ده تحکیم بخاطر دا اصولنامه وضع شویده او دا مثلا معلوم دار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کشده اما اصلی مثلا اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده اغد ده شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شویده او دا مسئله چی دوی مطرکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یا متکثر ایواد ده پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون یری پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اثنا عشری چورتوایی پا افغانستان که نور مذاهب هم معلوم دار موجود دی دا مسئله یو نوه نه تنها تشنج را مسته کمی بلکه دا مسئله حتی ده انفی فقه ده اساسات پر مقابل که ده انفی فقه او ده امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات ده ما با بانیفه مذهب ده ما با بانیفه مکتب دیر متسائل مکتب دی ده غیر ارشادات او ارزختونه ده مذهب انفی ارزختونه متسائل ده بس نده چه ټول خلک باید په جبر یوازې انفی بو مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. که څوک وغواړي چې په جبر یو څوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب کې معلوم دار سلپسله دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل کې ده، او معلوم دار د ټولو انساني ارزښتونو، حقوقي، شرعي ارزښتونو په مقابل کې ده. د افغانستان د خلکو حقوق او امچنان د افغانستان د مختلفو مذاهب و آزادی باید په رسمیت وپیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، رب وس ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامې په ارتباط مهرباني وکړي.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوقپوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردی میز لرو چې ډېر قوي حقوقي، شرعي، فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس داده چې په افغانستان کې قوانین موجود و، موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدني. دا دواړه د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوي ده، او ډېر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا ډېر ضرور دی چې دا کود مدني، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازینی لاره، معقول لاره داده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دی، کولی شي چې یو متخصص آیت، یو مجرب آیت وټاکي چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلارنه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، د طالبانو عدلیه وزیر ته، چې راشي تاسو په رادیو کې منترکینی چې دا مثلا مونږ مطرح کوو چې د افغانستان کود مدني، د خپل کود مدني د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدني 2014 ماده لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري. همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري. همچنان کود جزا دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانونی اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونږ وړاندیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقي چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقي د مهار کولو په خاطر د مونږ وړاندیز داده چې قوانین باید استمرار وکلی حاکمیت قانون را منځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي چې ولاره پیدا شي چې د مشروعیت بوران چې هغه خلکو ته مراجعه کول دی معنی داره چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده، همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چه مثال دای وقت د طالبان و دفکتو حکومت سره اریکی ردی دا ایوات منته رسمی دول اعلامیه ور کرده، یعنی من رسمیت لرو مثال روسیه یا چین یا بلیواد دا مسئله خو بر مشروعیت سل ارتباط نلری، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت دننه پا افغانستان د خلکو په صلاحیت که ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامه د ابطال غوښتنه کوي همداسې؟
بالکل بالکل، یو یوازنی لاره ده، یوازنی دا خو یو اساسنامه سب تاسی پیگی، یو اساسنامه، یو اصول نامه، یو قانون، یو مقرره، چی یو مادی هم ده اسلام دی مبین دین دی ارزختون و سر پتکر کی رازی یا دی حقوق دی ارزختون و سر پتکر کی رازی، دی فقه و دی شریعت سر پتکر کی رازی، واقع خو باطل ده. ده ملایان و پا قول، ده طالبان و پا قول، ده اصول نامه که هن لم یکن دی او معلومدار چه باطل دی او من ابطال اعلام او. البته مطرح که من خو اجرایی صلاحیت نلرو، یعنی دی من ولاندیز ده اصول نامه ابطال دی.
دیره دیره مننه جناب امیر صاحب چې موږ ته مو وخت را که او موږ سره مو مرکه وکړه، دیره مننه.
مننه صاحب، بریالي
اوسه. د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې په خاني رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو په اکله ده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کېږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبرکولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1955 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر چې کې تنظیم کړي، دا په منظم شکل باندې تنظیم کړي چې ټول ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمي مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چې کې د مجازات کیږي. نو بنام پر دوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چې کېده په ټولو باندې پیوشان باندې دا کېده تدبیق کېده.
قاضي صاحب که په مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي په یو مثال کې، مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد اور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی. تاسو ټول هغه مطالعه کوي د تاریخ د اسلام په ټول صد د اسلام نتر قرون د صحابه او بیا ورسره لاغه نتر تابعین او تبع تابعین پورې یعنی حدود ډیر کم تطبیق شوی دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې څلور وختونه زیات نه دي تثبیت شوی دي په اسلام کې. نور ټول جزاګانې چې کیږي تعزیری جزاګانې دي، ځکه چې د حدود او شرایط لکه مثال په موجود زنا کې، په موجود قتل کې، په موجود اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي، دي شرایط دي چې ثابت دي لري سخت دي. نو بنا کله چې حدود ساقط سل او په انده کې شبهه باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرو الحدود بشبهات، حدود په انده کې شبهه سره د چی کېږي بساقطیږي. نو کله چې حدود ساقط سل دا موضوع دي تعزیری ته او تعزیر دا چه سوی دا تنظیم سوی دا تعذیر تنظیم سوی دا مطابق دی قانون مدوم قانون مرتکبینو دی دغا سی جزاگانو تی بچی کی گی تعذیری جزا ورطا ورکول کی گی.
یعنی تعذیری سزاگانی دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علن لری چی دای چمرا تاکی او چا تی تاکی بکم زائی که پا دغا اصول نامه که راغلی دی پیو زائی که چه د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چاوند چې داوا شوه ده دغه مقام ته وګوري، کچېره د علماو څخه وی هغوی ته توصیه کیږي، کچېره د اشرافو څخه وی هغوی احزاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچېره د متوسط خلکو څخه وی هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او کچېرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندي د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په تعبیر د قانون کې باید ټول افراد یو شانی، یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې د برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مستند ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخسته ده، هغه دا مسله د سیده کلی ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلی ده چې اول لیکلی چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلی چې علما دي، بیا ورپسې لیکلی دي چې متوسط، بیا هغه خل دي چې د جامعې هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د یو فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګورته نو شوړه چې دا خپل د قران او حدیث په استنباط ده، کېدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدای شي خطا یې کړی. خپل ابو حنیفه وایي چې زه مجتهد ما، نو کېدای شي ما راي خطا یې. نو فقهي نظر هم دسی کېدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدای شي هغه په دې راي خطا شوی. نو بنا دا د اسلام له اساسي اصول سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترين فضیل ترين شخص هغه چې تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کښته زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنکړله، حضرت عمر صاحب خپل والي ته والي او تعزیر نه کړ، همدارکم پیغمبر خدای ته واقعا غلطه خلکو ته واسطه سول چې دا د غلا واقعا و چې دا خزه د پرېشو له قبیله نه ده، د بعد کوم سزا و نه ویني. نو پیغمبر خدای وایي چې فاطمه لور مې هم غلا و کلاس به ورته قطع کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی او اصل ده، ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخصي،
که هغه ارڅو کې نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي. قاضي صاحب، اگر سه د قتل یاد حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتاوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتاوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستل، لکه فتاوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي؟ مهرباني.
همدا تاسو په ځواب کې باید وایم چې دغه کتاب سي رد المختار اللي کله ده تقریبا د نیم سو یا درې سو کلمې کده هغه د 250 کلمې کده کتاب دی لیکله ده او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډیرو فتواو نه کار اخیستل خوازو د انتزیات دوی ورنه استنباط کړی دی نوشته کړی دی په ورقه کې رد المختار ده فتواي هندیت عالمگیری فتوا ده داغم تقریبا تاریخ ته مطالعه کې درې سو کلمه خلک لیکل شوی ده همدارنګه مبسود ده همدارنګه تشیع جنایی ده نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدای او صنایع ده هغه مشهور فتواګانې دي چې ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتوا ولیکل شوی ده چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هیڅ مطابقت نه لري اکثره موارد یې وست د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتوا کې تاسو ټول وګورئ کوم دي ترافیکي حادثه پاک لای پیښبینی کړی ده نه تاسو ټول فتوا د مطالعه کې د ټول لوسست دي په مورید دي سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایم کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به څنګه کوي او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سره په ایت مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو پاک لبا یو موضوع هم وینئ او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په اړه یو موضوع هم وینئ په هغه وخت کې اغلاګان فزیکی ډول باندې کېدل د پښبینې کړې دي فقاو ولې اوس تاسو موږ او تاسو وینئ چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګان بانګونه نه حقيقي له بانګونه اغلاګان ونسولې په میلیارډو په لکاو باندې یورو ډالر او داخشان اغلان شول دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي وست باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي ولې په دغه فتوا کې اصلا وجود نه لري نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي باید بیرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکړي خپل خوښه باندې به جزا ورکړي څونه جزا به ورته ورکړي همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده په چیرې خلک یو څوک په ګناه کې ویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیر جزاګانی ورکړي خلک به څونه جزا ورکړي په څه اندازه به جزا ورکړي څه رقم جزا به ورکړي نو کله چې خلکو ته مفوض د حکم دی قضایي نو د قاضي شي کې محکمه به څه کار کوي نو بنان دغه شي مشکلاتونه دي د ما امید ده د حکومت طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي له فقهاونه له متخصصینونه مقننینونه حقوق پوهانونه کار وخلی او دوینه کومک وخلی ورسره همکاري وسی چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه او ترتیب کې دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي جامعه ثبات ته ورسیږي جامعه کې آسایش و آرامش راسی قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی انارشیزم راسی او په جامعه کې پراګندوالی راسی تشتت راسی نو بیا خو جامعه بیرته له بی‌ثباتی سره مخ کیږي ثبات نه راځي قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالی د جامعه لپاره د قانون دی نږدېواله د افرادو لپاره د قانون دی لپاره چې افراد په آرام فضا کې په خوشاله فضا کې دوی چی وي چې ژوند وکړي
قاضی صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د امدی لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض په شرع باندې اعتراض دي او قانوني او د قانوني تعقیب ور
خو د دوی نظر دا نو د چل چې هیڅ وخت باید استبداد او حذف او د زور جواب بعدونه کارول شي په منطق باندې خبرې وسی استدلال وسی بحث وکي خلکو ته دا انت حق ورکي چې کوم موضوعات د مخالف د شریعت دی راځي بحث وکړو دا خو نه عقل مانی نه منطق باندې چې هر موضوع دا وایي چې د جما سید وي تاسو یې نه ده په فقه باندې د فقها په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف د شریعت نه ده د ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقهاو په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده په ټول منګه اوریدونکو دا ووري دا خو یو نظر دی فقيه د فقيه خپل وايي کې دی چې ما نظر خطايي نو بنا ان دا سه مجال باید خلکو ته ورنکول چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کوي هغه ته وي تاسو بندې کوم او توهم او تاړم د زور ژبه باید ونه کارول شي. د زور ژبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي، باید په منطق باندې په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول دې لپاره موږ په دې کې څه غلط لرتي وایو دا صحیح شي دا غلط وایو سر خو در نه ده کړی، خو دې لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل تطبیق هم نه کیږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي موږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې د ما اسمعوا واطيعوا، د ما خبرې واورئ اطاعت کوئ. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. هغه واقعیا دا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې موږ ته یو جوړ نه کېږي. هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایه، هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین د هغه د یو مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي، او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات چې موږ تاسې وګورو، د حضرت عمر بن العزیز ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بینان لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي چې خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بل خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده. نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي، هماغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوې کار نه ده کړی. د اعتراضونو په جواب کې دوی دا خبره کوي.
خو تاسو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا په صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پښتنه وستي دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني چې ورته په کار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه، هغه متن څه ترجمه شوی ده پښتو ته، خلاص څنګه نه کار سوی ده. نو هغه مقنن خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقها دا خبره کړې ده چې تر تغیر الزمان او بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چې کیږي تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کال مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ضرورت ده. تاسو وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي دغه لپاره بل فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې کوم دا د دوی کوم ملات چې د خبرې باندې سره خلاصيږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بینان دما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د مونږ د جامع کې سوکالي راشي، خوشحالي راشي، لږ بدبختي به جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب بل خبر سکی کی هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي پایس د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري منزلت ته ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو حکم ناشنا کار نه کړی.
نه دا پیځ کې مسته دا پیځ د دنیا کې دا خبره نشته. دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده. قانون به تعمیمات لري په ټولو باندې تور دي عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک ده، مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب د یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي. نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کېږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته هغه کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او دې ته به یو خبر ورکول کېږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامې هغه بیا هغه ته په دروغ ویل شي او هغه ته جزا ورکول شي، دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کېږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت او خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کېږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کېږي، او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کېږي. او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افرادو بشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لا دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، عالم یم، بیا دا یو بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختمه شوې ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات، حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي. چې په دې کې بحث هغه وخت و چې دا شیان و. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې دا مخکې له اسلام نه داوه دا بردهداري او غلامي د کمه کړله. توسعه پیدا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامان سره ښه رفتار وکړئ. بل اخ په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین او چې دا موضوعات ختم کړل. نو ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوي دي، نو دا به خپله خطا ومني، خپل خطا باندې باید اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. او د خطا لپاره بیا صحیح کارونه څه دي چې بیرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه دي صحیح کړي، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې کداغه اصولنامه تطبیق سي انارشی به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسی؟
ما مخکې ویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې د قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او دیسپلین راوړي، قانون تطبیق
دا اصولنامه نه سره واستای دي تاسو.
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نه فکیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي، بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او دیسپلین نه. ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعې لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعې کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې ویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام وکړي. کله چې بیا داسې قانون هغه قایل شي، هر چاته مرتبه او مقام قایل شي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضي صاحب، د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث له د طالبانو له مشرتابه او له عدلي ارګانونو نه د دغه اسلامي په حق لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لبان دوی ته جدي نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري چا چې قانون تطبیق کړی ده دو نظر واخلي، او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل لتطبیق د ټولو لپاره او په دې جامع کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پات رسیدي. ز خبرونه کې له دواړو غډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
خفزل گے مخا کا اود پی خور پ مرورا کا تر گل ناز کیا رکھ دے ود ساتینا ماتری نہ تو کمڑ وندونا وئیل پریم دلا سونا ہن دوران شب تونا اول من خنل گلونا اس پتالا بخشو کی پانی نہ دوں چستڑے دخ پر زان کا خکور دے منی دی ودان کا یارا پورا دخ پر لرمان کا او زمات زنی خال دوران کا ماتم میں ترور پا آتا نزوہ لے اونا مسافر یارا کلی والا خبر دے نیا مالا حالا چچر تئی اسی خوشا سرخالا د اشنا مال امانت بد ساتما ور دي خواري او مزدوري کوي د پلار سرا تا په مستي کې امين اشنا و د يار سرا ور دي خواري او مزدوري کوي د پلار سرا تا په مستي کې امين اشنا و د يار سرا تا په مستي کې امين اشنا و د يار سرا چلا ٹنگے لک دغر دے چلا ٹنگے توائس دے چلا ٹنگے دا خوم زن دے چلا ٹنگے تمرا غمنا دریا بنا ہو چوینا سنترا غلے سلام وائی ہر سو پخ کلی سلام وائی سغلی غلی سلام وائی او خلق یو زلی سلام وائی سلزلا سلام پا جانان وینا زڑگے میں تو لجوندہ نہ دے سنگچی اما دا سنہ